یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه اورېدلی سئ، خو د سر موضوع مو په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې امیدوارې ښځې د وژل کېدو په اړه راپور دی، چې تر څنګ به نور جزئیات او نور راپورونه هم اورئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. د سپتمبر له 12مې رئیس چې دواړه لورو په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر سر د خبرو پر بنسټ د خبرو دوام دای چې طالبان ټینګار پرې کوي. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډېره واره شوې. طالبان همداراز غواړي د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نشي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو دی په اړه جزئیات ورنه کړل. په شمال کې شاهین قلوردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه حامله میرمن په ډزو وژلې ده. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی وایي چې پیښه د سه شنبې په ورځ د فاریاب د مرکز میمنې او پښتونکوټ ولسوالۍ ترمنځ هغه مهال وشوه چې دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم هم ورسره و. رضایی وایي چې طالبانو دا میرمن له موټر نه راښکته کړه او بی سوال ځواب یې د ماشوم او د موټرو د سپرلۍ په مخ کې په ډزو وژله. په فاریاب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر هم پیښه تایید کړې، خو وایي دا برید د دوو نامعلومو مخپټو وسلوالو لخوا شوی. طالبانو تر دې دمه د پیښې په اړه سپیناوی نه دی کړی. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، دوه ماشومان او درې ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکي وګړي دي.
خغلی فرهاد وایي په پیښه کې اته نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اواری پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي. دوړو مشرانو چمتووالی خودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لوري د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ کې اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. اذربایجاني او ارمنی ټبره ځواکونو ویلي دي چې جګړو ته به دوام ورکړي چې دا د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتوي. دواړو لورو د دې جګړې په ترڅ کې د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حمله کړې دي. او د امریکا دوه لوی هوایی شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه ل 2.5 زرو زیات کارکونکو ل کار رخصت کړي د دوړو شرکتونو ته چې ل کانګرس څخه میلیارډونه ډالر مرسته ترلاسه کړي ویل شوی و چې د سپتمبر تر پایه څوک ل کار ونه باسي. دوړو هوایي شرکتونو ویل دي چې ک د ولسمشر ټرمپ اداره او د متحده ایالاتو کانګرس د کاري فرصتونو د خوندیتوب د ملاتړ لپاره د شپږو نورو میاشتو په مخه پر نورو 25 میلیارد ډالر مرستې موافقه وکړي، نو د دې کار مخه نیول کېدای شي. که څه هم دواړه ګوندونه د هوایي شرکتونو د مالی ملاتړ پلویان دي، خو تمه ده چې دا مرسته به د مالی مرستو په یوه لویه بسته کې شامله وي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی او د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیدل ترڅو یو حل لاره د دې ستونزې لپاره ومومي. کانګرس تر فشار لاندې دی چې د نومبر په درېیمه له انتخاباتو مخکې باید د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د مرستې پر بستې موافقه وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. یو امیدوار شزه په فاریاب ولایت کې طالبانو په ډزو وژله.
تامرمن چې د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه د میمنې خار تروانه و، یو ډیر لسکلن ماشوم هم ورسره وو. له بده مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخه نیولې.
نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکو لکه مستونزو سره مخامخ دي.
خلک احترام نه کوي او وایي لاسر په دې کوم ان فروشګار ویسه بار نه نور و خال تکوال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده عراقی کردستان په اربیل کې د امریکای ځواکونو اډې ته څیرمه توغندوی برید سوی دی. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکه وازمایل سو او په دوهمه نیمه کې
کورنۍ مشکور نه و اجازه یې راکړه چې نه مسایل د قربانی حتی ورکول د قربانی و چې ورکول چې موږ
او مکتبوت. ده فریبا احمدی کاکر په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاد سره خبرې لرو. دا مجله موتری وی بجې ده. ورسو د خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې یو امیدواره میرمن د وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. د دې موضوع د نورو جزئیات لپاره له بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیبزی را سره د ټلیفون پر کښې دی. حبیبزی صاحب، که زما وزوري تاسو خبرونې ته شر اغلی، د 209 شاین قلوردو چارواکو د دې ادعا په اړه د اوریدونکو سره نور جزئیات شریکې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په فاریاب ولایت کې د یو اتش کلنې میرمن چې امیندواره وه او د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده، دغه پیښه غندلې ده او د عاملینو د محاکمه کېدو غوښتنه یې کړې ده. که شما ځون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې طالب وسلوالو دغه پیښه د فاریاب ولایت په مربوطاتو کې ترسره کړې او یوه امیندواره ښځه یې په ډزو سره وژلې ده. د شاین قلوردو ویاند حنیف رضایي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا ښځه له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه فاریاب ولایت ته مرکز میمنې ښار ته په لار وه چې د میمنې ښار او پښتونکوټ ولسوالۍ د لارو په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا له موټره ښکته شوې او د یوې ماشومې په وړاندې او همدارنګه د خاوند په مقابل کې په ډزو سره وژل شوې ده. ښاغلي رضایي وویل چې د پیښې د ترسره کېدو اصلي علت معلوم نه دی. ده وویل
دا میرمن چې د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه د میمنې خار تروانه و، یو ډیر لسکلن ماشوم هم ورسره وو. له بده مرغه په لاره کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخه نیولې. دا میرمن یې له موټر کوزه کړې، پرته له کومه خبرې یې د خپل ډیر لسکلن ماشوم او نورو سپرلیو مخکې ځای پر ځای په ډزو وشلې.
رضایی وویل چې دا میرمن د درملنې لپاره میمنې ښار ته د کورنۍ لخوا راوستل کېده تر څو هلته درملنه وشي او په لاره کې دا ورته د پېښې ترسره شوې ده. د فاریاب ولایت د پولیس ویاند کریم یورش سره چې څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې ده وویل چې دا میرمن جمیله نومیده او 28 کاله یې عمر درلود. له دې سره دوه ماشومان هم وو چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم وو او په دغه تړاو دوی دوه تنه هم نیولی دي چې تر پښتنو ګړبنو لاندې دي. بله
حبزه صاحب، تاسو د پولیسو او د نورو چارواکو امنیتي چارواکو څرګندونې مو راواورولې. آیا په بلخ ولایت کې یا په فاریاب ولایت کې په شمال زون کې په مجموع کې د بشري حقوقو ادارو یا د ښځو چارو فعالانو په دې اړه څه خبرګون ښودلې دي یا هغوی څه څرګندونې کړې دي؟
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون صحوي دفتر هم پیښه تایید کړې ده او وایي چې دوه د میرمن د دوه مخ په خلو نامعلوم وسوال لخوا د بلچراغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې میمنې ته په لار ووژل شوې ده د بشر حقوقو د صحوي دفتر سرپرست حمید عظیمي په څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا عمل د هرې ډلې لخوا چې ترسره شوی وي د بشر ضد یو ناوړه او نه بخښونکی چلند دی چې باید د دې د پیښې عاملین وپیژندل شي او له دولت څخه غوښتنه وکړه او تقاضا یې دا وه چې د پیښې عاملین باید ژر تر ژره محکمې ته راکش شي. په بیس باندې یاد کړم چې په دغه تړاو تر دمه په طالبانو ډلې سپیناوی نه دی کړی چې دا پیښه دوی ته مربوط ده. کیا
ډېر زیاته مننه کوم د بلخ ولایت څخه زموږ همکار موجیب حبیبزی و چې معلومات یې راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماشم تر 9 بجو پر منځنۍ څپه د ولس شپږنوي او د اف ام پرسل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدل سي. نن د اکتوبر لمړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورز سره برابر ده. د ورځ سرکل داسې محل رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کورونا وایروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې وخت کې کووید 19 ناروغي 1,345 کسان مړه کړي دي چې او یا سلانه پکې د پاخه عمر لرونکو یا ډیر عمر لرونکو کسان دي. رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکو او یا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دای وای په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځای بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ وګټي.
ته به جې راځم ماخام زما کور کله پیدا کی کله نه کی او خلک ترام نه کی او وای لاسر پیدا کوم ان پروژګار ویسه بار نه نور و خل تا کول دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ور کی عزت د ترام بالکل نس.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نوی کلن محمد ظاهر وای چې زمانو پرېخي بهر تتللی او دای دلته واز ژوند کوي.
زندګی دغه مشکلات
ژوند ستونزمن دی. سو کړم مجبور یم، کار او مزدوری نشته، نه وګی او نه هم موړ پاتې کیږم، زمانو می پرې خودلایم خارج ته دی.
دا سلونی او زمان بوي چې په زړه کې خپل میندو پلرونو ته امسان نشي، خو داسې هم شته چې میندي او پلرونه یې ورته هرڅه دي او کنوي نشتون یې ډیر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکي عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر وو او کووید 19 ناروغۍ ترې واخیست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدي دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه مادر میچ دی یعنی ما نه میچ دی، خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي. نه داسې وایي چې مونږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوسه پورې، خو یو مختجی سبب وو. کوم مور چې دا مور خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تمه نه لري دی چې زه ژوند یم.
عزیز الرحمن زیاتوی پلارې د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړل چې بل اخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې ده. د د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. د دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمېر 1456 تنو ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1456 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغو عمرونه له 500 کالونه لوړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایرس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونه تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
دوستانو تاسو آزادي راډیو اوري، اوس په لډیوي نظر څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونی د نفت او ګازو ځانګړي کمیټه پرانیسته. دا کمیټه پرون د چهار شنبې په ورځ د دې خونی د مسولینو او د یو شمیر سوداګرو په حضور کې پرانیستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان امین بابا کزدی راډیو ته وویل دا کمیټه به هیواد کې د سون توکو او ګازو واردات او دې برخه کې د اسانتیا او برابرولو لپاره کار کوي. د ښاغلي بابک په خبره د دې کمیټې غړي به خلکو ته د ژمي میاشتو کې د بیلابیلو سون توکو او ګازو نرخونه ټولوي ترڅو خلک په اسانه لاسرسی ورته ولري. له دې وړاندې افغانستان کې هر کال د نفتو ګازو لوړو نرخونو په ځانګړي ډول ژمي کې سرخوګی جوړ کړی و، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا د دې کمیټې په جوړېدو به بازار کې د نفتو ګاز او د نرخونو د لوړوالي اساسي ستونزې هوارې شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به د هلمند ولایت کروندګرو باندې 1200 میټریک ټنه اصلاح شوي غنم وویشل شي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویلي روان کال ټول هیواد کې 15.1 میلیونه ټنه غنم کرل شوي چې ډیری یې تخار، هلمند، کندهار، نیمروز کې کرل شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا په پام کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال ټول هیواد کې 14,000 اصلاح شوي تخمونه په 600 کروندګرو وویشي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال په کروندګرو د اصلاح شویو تخمونو ویشل به د غنمو د حاصلاتو بهیر چټک کړي.
له دیوی نظر څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، او که چیرې مو دا خبرونه یا نور خبرونه نه اوریدل او بیا اوریدل غواړئ نو د ازادي راډیو ویب سایت ته ورسئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اوریدلی سئ او راپورونه مو لوستلی سئ. ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراقي کردستان په اربیل کې هغه ځای ته نږدې توغندي لګېدلې دي چې هلته امریکایي ځواکونه دېره دي. دا پېښه په داسې وخت کې سوې ده چې په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی دی چې په وروستیو میاشتو کې د توغندیو بریدونه پرې زیات شوي دي، او که د عراق حکومت غم ونه خوري سفارت به بند کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
وی ایران پلوه مشکوکې وسلهوالې ډلې لشتر لشتر شپږ توغندي د اربیل هوایي ډګر په لور ویشتلې دي چې هلته نږدې امریکایي ځواکونه دېره دي. د عراق د کردستان د تروریزم ضد څانګې د چهارشنبې پر ورځ تور پورې کړ چې دا توغندي د عراق الهشت شعبي ډلې ویشتلې دي. دا وسلوال د عراق د حکومت دی چې ایران پلوه ډلې یې ملاتړ کوي. د کردستان د تروریزم ضد څانګه وایي الهشت شعبي په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل د هوایي ډګر پخوا ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال بن ماروټو پر ټویټر لیکلي دي لومړنی راپورونه دا دي چې دا توغندي په اربیل کې پر ائتلافي ځواکونو نه دي لګېدلي، د سر او مال زیان هم نه دی اړولی او موضوع تر څېړنې لاندې ده. پر کومه سیمه چې دا توغندي لګېدلې دي هغه د کردستان د ډیموکراتیک ګوند مرکزي دفتر ته نږدې ده. دا یوه وسلهواله ډله ده چې د ایران ضد ده او له کلونو راهیسې مرکز د عراق په کردستان کې جوړ کړی دی. د عراق د کوردستان دیموکراتیک ګوند په ټویټر لیکلی دی چې یو توغندی د دوی مرکزی دفتر ته چیرمه لګېدلی دی او دا جوته نه ده چې هدف امریکایي ځواکونه وو که د دوی ګوند. ایران تر دې مخکې د کوردستان پر دیموکراتیک ګوند بریدونه کړي دي. د دوی مشران د عراق په کوردستان او اروپا کې وژلي دي. د توغندیو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې په پلازمینه بغداد کې به خپل سفارت بند کړي که چیرته د عراق حکومت هغه ایران پلوه ملیشی ملامت نه کړي چې په روسیو میاشتو کې په زرغونی سیمه کې چې د امریکا سفارت دی او هلته امریکایي پوځیان هم تیره دي د توغندیو پلسکونو بریدونه کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مشخلصه د ایراریو اوري یو امریکایي تحلیلګر جاناتن هلمن په خپل نوي چاپ شوی کتاب کې د چین لوی پروژې یو کمربند او یو لارې پرده پورته کړي. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نوميږي چې د سپتمبر په 19مه چاپ شوی دی. په کتاب کې د چین د قدرت نوې لیدلورو ته اشاره شوی دی چې غواړي د دې پروژې په مټه ترلاسه کړي. تفصیل اسد الله الدین راکوي.
د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. د کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کېږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتن هلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څیړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیانښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لویې پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو تریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغه پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغه پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برېښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوي او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
دستانو د ازادي په سپو کې خبرونه زمونږن پنځ شنبه د نن خبريږي د اورسترازي لکه څنګه چې تاسو هم خبر است چې نن د عدم تشدد ورځ ده او په همدې مناسبت موږ په دې خبرونه کې د ازادي په سپو خبرونه کې د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو او بحثونو باندې خبرې کوو په دوحې کې د افغانستان د دولت او وسله والو طالبانو د استازو ترمنځ بحثونه روان دي چې څنګه کولای شي چې په دې هېواد کې جګړه ختمه کړي او یو سولې ته لار ومومي. نو دا خبرونه زموږ په نورو ساعتونو کې اوریدلی سي، تاسې هم خپل نظر سره شریکولی سي. اوس هم د دې خبرونې پاتې برخې ته ورځو. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکې الوتکه وازمایل سوه، دا الوتکه شپږ تنه سپرلۍ وړلی سي، خو جوړونکې کمپنۍ یې وایي چې د الوتکې ظرفیت به نور هم لوړ کړي. په دې اړه له عصمت سروان څخه اورو.
د پایپر میلبو په نوم په هایدروجن چلیدونکې الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښېناسته. الوتکه لمزه کې زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست. د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېرې هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي. تمکیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلۍ وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلۍ پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکې کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالي شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلۍ وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیش کې له انګلینډ څخه تر سکاتلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې ژغ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو نو سم تاسو سره غلي پیغامونه ورو
ستاسو له پیغامونو
عبد الولی شاه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ د ایله د حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونه جوړ کې زخپل افریقر بالرم خدا د شي اڅ دغه نه د نسي د لاس ویله تخته کو په لرګو ما د ایله د حکومت د کرکټ باخه کې مرسته وسی. و سلام
ګلستان ولایت او امال صالحنا محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما ګلستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د ګلستان ته امال صالح کې یعنی په ټول ولایت په سطح باندې سري سيوا شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکي او شکم ځای کار ورکي. هلته هم دغه کیفیت او د اواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وحال کیږي او هغه اواز چې سینما مطرح کیږي همدارنګ د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې تنشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤل چارواکو نه دا هله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مصالحو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کی. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګبای ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دی هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله م وسي دلته موږ مړه شو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ خبرونه د عملري 12 بجې او 10 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه ورو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالاوی د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغی ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. په شمال کې شاهین قول اردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه حامله میرمن په ډزو وژلې. شاهین قول اردو وایي دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم یې هم ورسره و چې طالبانو له موټره راښکته کړه او د سپرلۍ د لمخې په ډزو وژله. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړ شوي. د هرات د والي ویاند وایي چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر شو. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ په ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. او د امریکا دوه لوی هوایي شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه له 2000 زیات کارکونکو له کاره رخصت کړي. د دواړو شرکتونو ته چې له کانګرس څخه یې میلیاردونه ډالر مرسته ترلاسه کړې وه ویل شوي وو چې د سپتمبر تر پایه د څوک له کاره نه باسي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد تکل چې خبرونه مویل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم مخکښه شته.
مخکښه خزي
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګمه جبر خيله ما او د مخکخي خزي نن نه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونه تر پای پورې را سره پاتې شئ. مګ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنی لرو. ایوا ملاله میوان د خزو فعال او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. از مګ دواړې میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ خرغلاست که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بله ډېر ښه.
پنځه سم شپاره سم او لسم تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رایې واخلم او خدمت.
بله ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
ډېره مننه. سلام تاسو میلمنې کو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. من غواړو له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لاندې پیژندګلوي وړاندې کو.
ملاله میوند نه د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسیدونکی د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پکاله ما شاوخوا پنځه کاله کېږي چې په ننګرهار کې رسنۍ ټکنده مخ ته وړم او تر څنګ یې نه کاله شاوخوا کېږي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوم په ننګرهار کې.
بلې ډېر ښه. ډېره زیاته مننه له دواړو اوریدونکو له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره هم د وسړی کونی سي او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړئ. اغلی کاکړ کارا شو په سر کې تاسو ته تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما د اینو لیسې څخه فارغ استویم د مکتب څخه.
بله.
او بیا کې د هفته لو فان کوم څو فوکس په دې څخه فارغ تخصصي او د لیسټ په کار کې.
تاسو اوس هم په اول سي جرګه کې یاستي، دارته وایاس چې تاسو څنګه وتونې دی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی، یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی؟
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شتم په افغانستان کې په ټول ستر اثر د افغانستان کې اولین شتم چې په کندهار کې ځان کاندید کی دا اولین پلا د پاره د یعنی د پنځه سمې دورې دوره کې. بیا هم دا رنګ اولین ځای می په حوزه کې واخستې د شوزو پک. بیا هغه چې پنځه سم دوره ختم شوه بیا ځان کاندید کی دا د خلکو فیصله ده چې څنګه ما پای راکړه او بیا هم د شوزو په ساته په حوزه کې اولین څوک راوستولم او د دې پلا خو د دې افتخار ملرم چې درېمه دوره کې می حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای تختی په شوزو په نارینه کې پنځم کس وم چې ما بهترین رای واخیستی د خلکو څخه. خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه، البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رای راکوي او ښې رای راکوي، بس دا خلکو فیصله ده.
بله ډېره زیاته مننه. و بېشک اغلی میوند، اغلی میوند که تاسو د خپلو فعالیتونو راته ووایاست.
خپل کې دونه په شاوخوا لس کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې بېلابېلو برخو کې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم. زده کړو ته د مېرمنو لاسرسی روغتیایي برخو کې د مېرمنو لاسرسی ازار او اذیت مخنیوي برخه کې په اداراتو کې ښځینه وو هغه شتون د دې قضیو ته رسیدګي دغه بېلابېلې برخې دي چې د مېرمنو لپاره په ګډه د نورو مېرمنو او ځوانانو سره یوځای کار کوو. د یو ولایتي د غوښتنې کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو، کار کوو، فعالیت کوو. بیا دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغې ته رسیدګي کوو، کومې چې نه یې بیا دغه ستونزې اخلو مرکز کابل ته انتقالوو ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې په ټوله کې په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخو کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي. د دې ورخه شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې په رسنیو کې د پرده باندې درد کار کوم. بېلابېلې سیاسي، ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم. خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته په ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم زه مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم. له دې ورخه په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې، د ټلویزیون له لارې او بیا په شپږیزه لیګ کې زه ټولنیزو کړی یو افغان مېرمنې په توګه باندې. نو لا هم کار او فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې. مو ریسرچونه ترسره کړي دي، د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه مو ترسره کړي په مرکز کې، په ولسوالیو کې، او لا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
بلې ډېره زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو د خپل د تعلیم د دورې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه، تاسو ته ستونزې مو درلودې، نه مو درلودې، څوک ستاسو ملاتړ وو؟
بلې، وو بالکل. خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکر کورنۍ وه. په هغه دوره کې معلم کوم، نامزاد وم، خپلم چې ډېره کشره وم، په دهم سنف کې وم، او بیا مې خاوند وم. کورنۍ یې چوسپېلم زمای وه، اندرور پیستار د خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کې دا درېمه دوره ده چې افتخار د خلکو د رایې لري. روشن فکره کورنۍ وه، موږ ته دا اجازه راکړه، دا زمینه مساعده کړه سخت حالت کې نو وکړم چې خپل تعلیم مخته یوسو. خو هغه سي د تعلیم کچه ډېره کښته وه په هغه وخت کې، تاسو پوهېږئ د جنګ حالت و. نیمه ورځ په جنګ و، نیمه ورځ موږ وکړم چې درس وایو، فکرونه خراب و، ذهنیتونه خراب و، حالت خراب و. خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه، اجازه یې راکړه، زمینه یې مساعده کړه، قرباني یې حتی ورکول، دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته. خو بیا دا د دې موضوع پاتې سو مهاجرت سو، د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې سولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افغانستان سمه سوه. او موږ بر علاوه د دې چې کار کوی سنترو ته تللو، او بیا هم کوشش کوي چې د ژبو زده کړې وکړو، او هم چنان یارانو کابل خوا ته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه یو وکیل وم، ما درس هم وایه په دغه حالت کې، زه اولاداره وم، به هم کورنۍ مې هم درلود، له وکیله وم، به هم درس مې هم وایه، حتی خپله مې ډرایو کوي او سهار سهار چې لیدل به مې چې یا ډرایور ناوخته راځي، یا مثلا موږ ته څوک نشته، بیا به زه خپله وتلم د کور څخه، خپله په موټر کې کښېنسته، خپله مې ډرایو کوه در پانتونه پورې او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو، د نورو خلکو دپاره، د نورو خوندې مندې، خپل اولادو دپاره، خپل کورنیانو دپاره، چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي، تر هغو چې وکولای شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. بس دا حالت دی نو افغانستان کې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. اغلی میوند، کرا شو ستاسي فعالیتونه ته، تاسي ویلې چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسي کار کړی دی، کله راته وایاست چې له تاسي سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي؟ یعنی تاسي ویلې چې د دې ستونزې ورته حل کوي، د ښځو ستونزې عامه پوهاوی کوي، په دغه برخه کې له تاسي سره څوک مرسته کوي؟
موږ په کنیګرال کې زه خوشبخته ناسپله یو بنسټ هم لرم د میرمنو لپاره، د ښځو د حقونو ملاتړ او پیاوړتیا په نوم باندې. په دغه کې ما سره ډېرې مبارزې خویندې دي چې هغه راسره عامه پوهاوي برخه کې، د میرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کې، هغې ستونزو د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کوي. د دې وخت په موږ په ننګرهار کې د بېلابېلو مدني ټولنو نه یوه ګډه ولایتي عدالت چې په میټل روشي هغه سره په ګډه باندې د پدینګرهار کې عدالت وکړه، او د میرمنو د حقونو لپاره په بیلابېلو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه. اجان کدي شي د همدغه کمیټې له ادرسه موږ له مرکز سره وړاندې چې کوم وزارتونه دي یا کوم ادارې دي هغه سره شریکو، نو په ګډه باندې د نورو میرمنو سره یو ځای نوار چې دغه برخه کې کار وکړو.
بله، ستاسي په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دي ننګرهار یو ښځو لپاره، ځکه چې ستاسي فعالیت هلته ده؟
بالکل، تاسو نه ننګرهار کې، لا هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې میرمنې د بیلابېلو څنګه سره لاس ګریوانې کوم ورستي کولو د کې په ورستي ځل چې د کې یو څه کار او پرمختګ شته دی. در بیا هم ټوله کې لا هم په لورو پرتو سیمو کې زموږ نجونې ښوونځي په لاسرسي نه لري، چې ښوونځي د ښځینه ښوونکي پکې نه وي. د ښځینه ښوونکي بیا هغه مذهنیتونه داسې دي چې له شپږم ټولګي پورته خپلې نجونې نه پرېږدي. دغه برخه کې کار کولو ته زیاته اړتیا ده، او موږ حتما دا ده چې دغه برخه کې کار وکړو، زیار وکړو. کاري فرصتونه مسله ده چې ډېری مېرمنې هغه چې په مرکز کې دي لوستې دي، کاري فرصتونه او په برابر نه دي چې یو پیدارات کې کار وکړي، کاهیان هم پیدارات کار کې چې توپیر چلان سره مخ کېږي. دغه برخه کې اړتیا ده چې باید کار وشي، عدالت غوښتنه وشي، زمینه سازي وشي. د دې ورخوا روغتیایي برخه ډېره مهمه ده، د میرمنو لپاره خاصه ورته ولسوالیو کې د روغتیا برخې ته باید پاملرنه وشي. متاسفانه موږ اوس د یوې یا دوه ولسوالیو ورخوا په لرو پرتو ولسوالیو کې هېڅ نجې ډاکټر نه لرو. دا غوښتنه چې میرمنې ورته اړتیا لري، دغه برخه کې کار وشي. د لوړ زده کړو برخه کې ډېره ضروري ده چې میرمنو ته زمینه سازي وشي، ترڅو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي، خپل هغه وړتیاوې وښيي. په دغه برخه کې موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره د لسنه ترسره کړو، ترڅو دوی سره یو څه امتیازات هم ورکړي شي، که دوی مثلا ماسټري کې یا بهرني بورسونه یا نور لري. دغه مهمه مسله ده چې
دلته به کار وکړو چې د دې حقونو خبره ده، د بلادیو حقونو چې هغه ته به کار وشي، کورنۍ ته تریخواله بلغه سړي چې افغان میرمنې ورسره الله خو ګریوان دي متاسفانه. نو دغه برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي، فعالیت ورته وشي، هغه که میرمنې خپله باید دغه درس پورته کړي، هغه ته ولي مثلا د افغانستان حکومت یې نړیواله ټولنه یې نور ادرسونه یې، نو دغه برخه کې دا هم کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي دلته د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بله ډیر مننه. اغلی کاکړ، کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د خزو په وړاندې ستونزې شته دي، خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک، هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپل خزو ته وکړي؟ اصلا
په مجبور کې افغانستان کې تصویر تاوتریخوالی ټول افغانستان کې د هر څه د پاره سره او وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کاري دا دی چې ځکه مقننه قوه د یو داس قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند ته هغه قانون په رڼا کې وساتري. دا چې فعلا په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده، ځینې وخت کې چې دنی وخت نه په مجموع کې یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي، نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه ځکه وکیل هم د ښځې سره هم د نارینه سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی. نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وایي بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه سي. او نارینه ته موږ همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتي ده چې هغوی د موږ د علماو د لاس څخه په مسجدو کې د دور یا مثلا په هغوی چې خلکو ته کوي دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري، د دوی حق د اسلام د شریعت د قرآن د لارې څخه چی شي دی تر هغه چې هغه نارینه پوسي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي. او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو، د کار بنده او ته مسایده کوشش کوو چې کار ته پیدا سي، کوشش کوو چې دوی ته موږ وایو د دوی کورنیان ته وایو چې پرېږدي چې دوی تعلیم وکړي، چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځوو. همیشه زه یو دویا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم، زه ستاسې نماینده یم، زه ستاسې لپاره کار کوم، تاسې دا کار راته وکړه ځکه چې زه په راس کې یم، ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی، کار مې کړی دی، زه نن ستا په درد خورم. آیا ستا ښځه ستا لور ستا میرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي، خپل د ځان دپاره کار وکړي، حد عقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي، حد عقل نور هېڅ نه وي. نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو. اول اما په هاوی لپاره شخصن ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري، دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي. او همدارنګه موږ د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوسي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي. د مختلف لارو څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېر زیات مننه. اغلی میوند تاسو ویل چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیر ته توپیری چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د حقوقو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته وایي چې خپل خځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیری چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کړي.
اصلي ستونزه همدغه ده په افغانستان کې چې دلته میرمنې کله بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې دې بل څوک خبر شي یا درسي
زندگی ورته وشي. ورسته کې یو سره غو ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مرمنې سره چې په ادارات کې توپیري شلن کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي. نو اول من د همدې لپاره کار وکړي چې مثلا هغه مرمنې چې په ادارات کار ترسره کړي هغه سره توپیري شلن کېږي یا اځار او ازیت کېږي یا بل کومې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، نو دوی باید خپل ستونزې شریکې کړي هماغې اړوندې ادارې د مشر سره یا هم دغه نور اداره چې دلته کار او فعالیت کوي. دې لپاره مو ډېر وخت کار وکړ، زحمت مو ایستو چې پیر هم دغه چې خوشبختانه په وروستیو کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه ښه کړی، خو په ټوله کې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي دغه کومې ستونزې چې په اداراتو کې لري، یا مثلا کورنۍ ژوند کې بل ځای ولري چې هغه دې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسیږي، یا د هغه ادارې نور کارکوونکي پرې خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې اوس غواړي چې که هغوی سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغوی خپل غږ پورته کړي. مثلا که بېلګې د ورکړم، په وروستیو کې د ننګرهار کې د ماسټرۍ هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي، په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی ده. هغه څه دی چې دلته مېرمن خپل غږ پورته کړي، که دوی مثلا دا 15 کسان من تر کړي، دا به د یو امتیاز په شکل وي. په دې پاتې 15 کم که کومه نجلۍ ښه نمرې وویسي د نارینهو په پرتله، نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټري کې خپل عزت په دوام ورکړي. دې ته واسه نور داسې دي، نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوې دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري، نه غواړي خپل ستونزې شریکې کړي. له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي، یا هغه د دې له امله هغوی خپلې ستونزې نه شریکوي، یا د دې ویرې چې په ټولنه کې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري، مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي، یا نور بېلابېل لاملونه. د دې لامل شوی دی چې مېرمنې دې خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی، ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي، ازار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي، نو هغه دغه ادارې مسؤل او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې دپاره کار او فعالیت کوي، له هغې سره شریکي.
بله، تاسو ویلی چې دوی اندېښنه لدی لري چې خدای مکړه دغه ستونزې چې دوی ووایي نورو ادارو ته، او دغه خبره افشا شي، دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په ادارات کې کار کوي، یوازې ښځینه بلکې نارینه هم، داسې چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا ما ډېر کار کېږي، توپیري چلند کوي، زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم یا خپل حق غوښتنه وکړم. یو دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي، نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده. دغه د دې لامل شوی دی، دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبره نه ده، ځکه که هر اداره کې توپیري چلند کېږي یا د هزار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده، ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې مېرمنې جرأت وکړي، راشي، دغه خپل ستونزې شریکې کړي، او څو مېرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې مېرمنې چې راځي هغه کار کوي، فعالیت کوي، د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې که له کومې ستونزې سره مخ کېږي، توپیري چلند ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي، نو هغه اداریت چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي، دوی هویت پټ پاتې کېږي، مګر بیا هم د دوی ستونزو ته رسېده کېږي. یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارکوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي که موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د مېرمنو سره، نو یو څوک شته چې بېرته د دې پوښتنه وکړي. تاخیر کېږي په ټوله کې نورو مېرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي.
بله، د عامه پوهاوی خبره تاسو وکړله. تاسو په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسو که چیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره، له آزار سره مخامخ کیږئ، نو دا ستاسو حق دی او تاسو خپل غږونه پورته کړئ. او که چیرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا، او تاسو دا زمینه سازي کړې ده، پایله یې څه نتیجه مو تر اوسه اخیستې؟
بالکل مرسی دا ما مخکې مې اداره وکړه چې زموږ اول اصلي کار همدغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باید باور ولري او دوی باید پوه شي چې کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار زیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړو چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي، شخصي کې دولتي دوی ته منګ هم دغه عامه پوهاوی ورکړه. د بېلابېل شننګونو له لارې، مثلا د غونډو له لارې، د رسنیو له لارې دا پیغام ورکړي او پرې رسول دي. هلته ځینې مېرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید پورته کړي په داسې حالات کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دي سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي. خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي. د مېرمنو لپاره ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ځان وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. عامه مېرمنو یو ذهنیت اخیستی دی او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخه ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي. مثلا موږ په لسنه او کتار په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري شلن کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري، ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه دا هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو
بله. آقای میوند، تاسی خوی هستی پکر که؟
بله.
تاسی ده خپل بنسټ په اړه باندې لک معلومات را ترا کی؟
شما څنګه؟
دغه بنسټ تاسی خپل جوړ کړی دی، تاسی سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه تل تاسی سره څوک کسانه کار کوي، څو تنه ښځینه او نارینه دي؟
دغه ښځینه او د پاره موږ خپل بچی کارونه کوو، فعالیت کوو، بېلابېلو برخو کې انجنو. نو دا مو غواره وګڼل چې د واحد ادرس ته موږ راشو او کار او فعالیت کړو. دا ول شورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفتر علي سر کړی وه، خو بېرته مې وروسته وویلو چې دا باید رسمي جواز ولرم. د عدلي وزارت نه کار پرې روان دی، لا اخلاص شوی نه دی، خو په دې کې مې سره بېلابېلې نجونې دغه سې تعلیم دي د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو. داسې نه دی چې مثلا کوم ادارې نه فنډ اخلو، بیا هغې نه وروسته مثلا موږ کامه پوهاوی هم کوو. بس هر هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته ما پوهاوی چې رسنیو ته ځو مثلا ناستې برابرو، نو دا ټول وړیا دي. داسې نشتي څوک زموږ په مخ د لاسنیوی کې یوازې همدغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کوي دي هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې د بېلابېلو برخو کې کار او فعالیت دی. او دا زموږ کمیټه ده چې د ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده، په دې کې بیا نارینه هم دي، موږ سره ښځینه هم دي. دا هم بیا په ګډه باندې بېلابېلو ادارات سره عدالت غوښتنه کوي، خو دا بیا د پیچیارو په نوم یوه اداره ده چې د هغې تر شکل لاندې دي. اما زموږ بنسټ اداره شخصا کمیټه پورې تړاو نه لري، یوازې موږ خپل امکانات چې لرو هم هغې نه ګټه پورته کوو.
بله، ستاسي عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده؟ خلکو ستاسي غږ ته، البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړی؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړه کړه او د معرف برخه کې، د روغتیا برخه کې، د ازار ازت مخنیوي برخه کې او ځینو نورو برخو کې مو پایلو کې عدالت غوښتنه وکړو. د نجونو لپاره، د مېرمنو لپاره اداراتو یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دې ته ستونزې جوړو. بیا مو اول دوی باندې کار وکړه، دوی ته مقتنات ورکړه چې ستاسو فکر ناسم دی. موږ یوازې غواړو هغه ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو په دغه اداراتو کې تر تاسو یې ورسوو او په ګډه ورسره د حل لاره وګورو. وروسته بیا په دوی باندې پوه شو. خوشبختانه موږ د ډېر کار او فعالیت وکړو. په دې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د ښوونځیو مخې ته به نجونې زورول کېدې. هغه تیاری ګزمي دي چې د امنیت مندارۍ له طریقه ترسره کېږي، تر څنګ د ښځینه پولیسو کمښت په ننګرهار کې شي. بېلابېلو اداراتو کې نو مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس ګرېوان وي. موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه وو تشکیل
پینځه
نوی ته پورته کړو. ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
نیماله جنګ زرا چوي دا سمې باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.